ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
وایس اف امریکا دی وخت پرونه ده یو واری بیا په خبرونه کې تاسو ته هر کلی وایو په پیښور کې اوس هم وخت شوی دی د ماسخوتنې و په کابل کې دی شپږ نیمې او دلته په واشنگتن ډی سي کې د سهار لس بجې شوې یو واری بیا ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته
په نیوزیلند کې په دوو جمعتونو د بریدونو پر مهال د وژل شویو نږدې 500 کسانو مړی نن خاورو ته سپارل شوی دی د دغه هیواد لومړی وزیر ویلي
It is okay to ask for help, even if you weren't directly affected. Things, these images that people are seeing, they're really, really difficult to process.
د بلوچستان چارواکي وایي تیره شپه نامعلومه وسلوالو د بلوچستان زیارت ضلع په سرکټایي سیمه کې د امنیتي ځواکونو په یو پوسته برید کړی دی چې پکې شپږ لویز عسکر وژل شوي دي. پاکستاني طالبانو تحریک د دې پیښې پړه په غاړه اخیستی.
جو سنتری تھے اس کو شہید کرنے کے بعد اندر گئے جو باقی بندے تھے ان کے اوپر بھی فائر وغیرہ کی ہے
او د پاکستان د پیپلز ګوند مشان آصف علي زرداري او بلاول بوټو د غبن او نقانونو پیسو تورونو کې د پلټنو لپاره نیب ته وړاندې شوي دي
جو دهشتګردو کے ساتھ کام کرتے تھے او تین وزیروں کو فوراً وفاقی کابینہ سے فارغ کیا جائے
او سمنان کې خبرونه ده تفصیل سره په نیوزیلند کې پولیس تیره جمعه د کرایسټ چرچ په دوو جمعتونو شوو حملو کې د وژل شوو خلکو د معلوماتو لپاره د ځپلو کورنیو سره په نږدې رابطه کې دي. بلخوا مسلمانانو نن د چهارشنبې په ورځ خپل مړي ښخ کړي دي او د خپل کار روزګار جاري ساتلو غږ یې هم کړی دی. په حملو کې د وژل شوو 500 تنو ځینې دوه مړي نن په میموریال پارک نومې ادیره کې خاورو ته سپارل شوي. په جنازو کې په سلګونو خلکو شمولیت کړی دی چې د نیوزیلند د لرو پرتو سیمو نه ورغلي خلک هم پکې شامل وو.
د پاکستان د پیپلز ګوند مشران آصف علي زرداري او بلاول بوټو د غبن او ناقانونه پیسو تورونو کې د پلټنو لپاره نیب ته وړاندې شوي. د پیپلز ګوند مشران دعوه کوي چې د ښاغلي زرداري او بلاول بوټو نیب ته د وړاندې کېدو پر مهال پولیسو د دغه ګوند له 200 زیات فعالي نیولې دي. په بنډۍ کې د نیب د پلټنو ډلې د پیپلز ګوند د مشرانو د وړاندې کېدو پر مهال د دغه ګوند د فعالینو او پولیسو ترمنځ نښتې هم شوې دي او پاکستاني رسنۍ وایي چې نښتو کې ګڼ شمېر سیاسي فعالین او پولیس ژوبل شوي دي.
د بلوچستان چارواکي وایي تیره شپه نامعلومو وسلوالو د بلوچستان زیارت ضلع په سرکټایي سیمه کې د امنیتي ځواکونو په یو پوسته برید کړی دی چې پکې شپږ لویز عسکر وژل شوي. د زیارت ډیپټي کمشنر ښاغلي قادر بخش او د لویز اسیسټنټ کمشنر کبیر زرکون د دې پیښې پخلی کړی دی او منلې ده چې شپږ عسکر پکې وژل شوي دي. بل لوري ته پاکستاني طالبانو تحریک د دې پیښې پړه په غاړه اخیستی.
د امریکا د بهرنی چار وزیر مایک پمپیو منځنی ختیځ ته تللی ترڅو په کویت، اسرائیل او لبنان کې په سیمه ییزو امنیتي خبرو کې برخه واخلي. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې واشنگتن د ایران د اغیز پراخېدو په مخالفت کې له سیمې هیوادونو سره خپل ملاتړ زیاتوي. دغه لوړ پوړی امریکایي ډیپلوماټ د شروع یا چهارشنبې په ورځ کویت ته ورسېده. پمپیو به له کویتي چارواکو سره په سیمه کې د امریکا په ستراتیژیک پلان باندې خبرې کوي. له کویت څخه وروسته به پمپیو اسرائیلو ته ځي او بیا لبنان ته زی ترڅو د دغه هیواد سره وغږیږي چې د ایران او حزب الله لخوا دوی ته ګواښونه څرول راکم کړي.
او د چین یو غړي ته د امریکا په بندیخانه کې د 300 دقیقې سزا ورول شوې ده. په نوموړي باندې امریکایي کمپنیانو باندې هغه د وای توکي په غلطه توګه لیبل کول او خرڅولو تورونه لګول شوې دي. جو جیاباو چې شانګای وسیټ انټرنیشنل ټریډ کمپنی سره یو مشر و د سزا ورته ورکړل شوې. د امریکا کمپنی په حقیقت کې د امریکا حکومت ته د مخابره کولو په توګه کار کولو.
د اروپایي اتحاد مشر یان کلاودی یانکر د شروع یا چهارشنبې په ورځ وویل چې اروپایي ټولنه له دغه بلاک څخه د برتانیې د وتلو پر سر نورو خبرو ته لیواله نه ده. دوی دا هم وویل چې داسې نه ښکاري چې پروانونه کې دي په دې خبرې وشي چې آیا برتانیې ته به ورکړل شوي د مارچ 9 نېټه نور هم وځنډول شي او که نه. تمه ده د برتانیې لومړۍ وزیر ټریسا مې به د اروپایي ټولنې مشرانو ته یو لیک واستوي او ترې وبه غواړي چې د دوی حکومت او پارلمان ته نور وخت هم ورکړي ترڅو په دې سره سلا شي چې څه ډول باید دغه جلاوالی رامنځته شي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
مقدرمن اردن کو د ډیوی خبری خبرونه په دې ځای پای ته رسیدي او وسم د هلو وی خبرونه چې کوربایز مونګران همکار احمد فواد لامی سره مشي
سلامات اوسئ ډیر مننه لتا سونه جواد صاحب خبرونه په اوس پیل کړو د هلو وی د روان چارو خبرونه ده او دا اونۍ مو په دې خبرونه کې د افغانستان د سولې د بهیر په حقله بحث غوره کړی دی د افغانستان د سولې بهیر کوم ځای ته رسیدلی دی له دې وروسته به څه وي او همداشان د افغانستان او د امریکا ترمنځ دغه وروستۍ ناندرۍ چې راغلی د افغانستان د قومي سلامتیا د یا د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د څرګندونو وروسته چې امریکا په دې حقله خبرګونونه وښودل نو دې به څه اثرات شیندلي پر دغه بهیر باندې پر دې به خبرې وکړو د کابل او واشنگټن ترمنځ تر ناندریو وروسته د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په واشنگټن کې د افغانستان له سفیر سره د لیدنې پر مهال ویلي چې د افغان سولې پروسه له پیچلتیا ډکه ده ښاغلي خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلي چې د امریکا لپاره د افغانستان له سفیر رویا رحماني سره یې د افغان سولې پر بهیر او په دې اړه پر راتلونکو اقداماتو باندې خبرې کړې دي ښاغلي خلیلزاد امداشان ویلي ما د لومړي ځل لپاره په واشنگټن کې د افغانستان د سفیر رویا رحماني سره وکتل موږ د سولې پر بهیر او په دې برخه کې پر راتلونکو اقداماتو خبرې وکړې او دغه لار چې موږ ور باندې ځو نیغه نه ده او نه هم اسانه ده د لپاره چې پر سمه لار ولاړ شو دا ډیره زیاته مهمه ده چې موږ یو ځای پر دې لار مزل ته دوام ورکړو لبل خو په قطر کې د سولې د بین الافغاني ناس په درشل کې د سولې د عالی شورا مسولین وایي که د معلوم آدرس نه په رسمي ډول دوی ته دعوت ورکړ شي یا بلنه ورکړ شي په دې ناس کې به ګډون وکړي نو په دې ټولو به خپلو میلمنو سره خبرې وکړو د فرانس له سرخار پاریس څخه افغان څېړنکار او خبریال سمیع الله یوسفزی صاحب زموږ سره د یو همداشان له کابل څخه افغان سیاسي څېړنکار محمد اسحاق اتمر صاحب زموږ سره دی چې په دې موضوعاتو به رڼا واچي یوسفزی صاحب او اتمر صاحب دواړو ته مو ستړي مشي وایم په خیر راغلی او ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او یوسفزی صاحب اول به له تاسو نه پیل کو ستړي مشي او د نوي کال در رسیدو له امله هم تاسو ته مبارکي وایم
مننه لاله صاحب تاسو او مرتب او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او یو ښه او د امن نوی کال
سلامات اوسئ یوسفزی صاحب تاسو په دوحه کې چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ خبرې روانې وي نو ستاسو ټویټونه مو ولیدل ستاسو تصویرونه مو ولیدل هلته تاسو وی او داسې معلومېده چې د طالب چارواکو سره هم په رابطه کې وی نو تاسو به ښه معلومات موږ ته راکړی شئ چې په دې خبرو کې بالاخره څه داسې موضوعات تاسو پیدا کړ چې په هغه د خبرو دغه اعلامیو یا رسمي خبر بیاناتو نه اور اخوا شان تاسو اوریدلی چې خلک پینی خبر
ام تاسو ته خبرې ډېری وګدي او ستړي کول کی خو د شپانه سورځو نو ورسته چې د یاند سورځو پکې مستقیم او غیر مستقیم ملاقاتونه او امریکایانو ترمنځ او په چندو کې بیا د ملګرو ملتونو او د ناروی او حیات موجود وو او هم کوشش کولو کوم خاص پرمختګ ونه شو په کوم شي باندې چې دوی اوس خبره کوي چې هغه باندې طالبان امریکایان رضا شوي دي د امریکایانو وطن په مجموع کې او د طالبانو لخوا د پاینده کې بیا د دوی خاوره یا د دوی تر واک باندې سیمو نه د القاعده او نورو نړیوالو جګړیزو قوتونو نه استعمال فکر کوم هغه د امریکا او طالبانو په لومړي میټینګ کې چې په نومبر کې شوی و شپږ داسمه لاندې پاره کې ور باندې ټوکړه شوې وه متاسفانه طالبان هم په خپل موقف کې ځان ته تغییر تبدیل نه ورکوي چې له امله یې خبرې خو اوږدې شوې او امریکا هم کوشش کوي سره د دې چې ډېره حوصله ساتي خبرې دې په مخنث دی خو دې اوس هم په دې باور دي چې تر څو پورې طالبان خبرو ته کېږي هغه خبرې څومره وګدي څومره ترسوي او څومره او صبر غواړي دې خبرو ته دوام ورکوي
او یوسف زی صاحب
په هر حال
یو بل خبر تاسو په دوه وخت کې چې تاسو په دوحه کې وی د طالب اساس خمول دل خو په امغه ځای کې چې دغه غونډه روانه و په غیر له طالب اساسونه آیا او په غیر له امریکایانو تاسو نور د سیاستوال ولیدل افغان سیاستوال وی یا د نور هیوادونو سیاستوال وی چې د غونډې ته تګ راتګ کړی وی
د غونډې مستقیم غونډې ته نه راتلو البته په غزا کې یو پادای طالب مشر ملا سلام ضعیف صاحب او د افغانستان یو بل مشهور او پیاوړی شخصیت رسولوال صاحب او حکمت کرزی ا دې موږ ولیدلو په هغه میټینګونو کې د دواړو طرفونو سره کومه کولو همدا ډول د ناروی د هیواد یو شمېر اشخاصو او د ملګرو ملتونو اشخاصو چې د کانفرنس په حیثیت کې یو بل ته مشورې ورکولې یو بل سره په کومه خبره باندې سره په محکمه تللو یا به مشکل جوړ شو دی به یو دریم آپشن یا د دریمې لارې معلوماتي ډول خو نه اخستلو خو برحال دا غونډه یو د کلی غونډه وایي دا باندې د مشهور اشخاص په کې وو دا چې په نه موږ څه فکر کولو چې نه برادر په تاسو سره نه به څه پر تاسو سره د دې غونډې کې طالبانو صلاحیت زیات شي او صلاحیت څنګه اشخاص مهم دي او زر زر په پریکړه وشي او متاسفانه هغه پریکړه چې په خاصه وي په غوښ کې یو ان چې هم دوی محکمه لاړو او دا خبره دا و چې اوربند کله کیږي او دا خبره دا و چې افغان حکومت سره به څه خبرې کیږي چې د ول حکومت به جوړیږي یو موقت حکومت به وي او که انتخابات به کیږي په حکومت کې به طالبان ته برخه ورکول کیږي دا هغه مسایل چې باید اوربند خبره شوی وای متاسفانه طالبان د ټولو نو خبرو باندې نه راتلل او دا یو چې تاسو وځي بیا موږ خبرې کوو بیا افغانانو سره خبرې کوو امریکایانو او دا ملګرو ملتونو نړۍ اشخاصو بیا دا ویل چې موږ افغانان معلوم دي چې سروي خو کډونه کې چې کله هم دوی د امر موکې راغلي د دې ځای کې د دې تر څو نه پیژنه دا چې نو باید دی یو پر امن او بایزت امن د لپاره باید د مشته دا
مننه یوسف زیسب موږ سره په خبرونه کې پاتې شئ بیا به هم له تاسو نه پوښتنې وکړو او اوس له اسحاق اتمر صاحب څخه چې افغان سیاسي څېړونکی دی په کابل کې دی او موږ سره په خبرونه کې دی پوښتنه کوو اتمر صاحب لومړی خو ستړي مشه په خیر راغلی
سلامات
مننه اتمر صاحب افغان حکومت داسې شکوی او ګلی وکړي چې غنی په دغو مذاکراتو کې یا په خبرو کې د افغان حکومت اساسي یا افغان حکومت څنډو تکړه شوې دي نو تاسو څومره په دغه باور کې یاست چې رښتیا هم له دغه بهر څخه افغانان څنډه تکړه شوې دي آیا رښتیا داسې کوم مسله ده تاسو په دې اړه اندېښنه لرئ کنه
یقینا فکر کوم چې بالاخره باید د افغانستان دولت په دغه مذاکراتو کې شامل شي او څنګه چې د امریکا د خارجه چارو نماینده ښاغلی خلیلزاد همداسې وایي چې بالاخره د افغانستان دولت باید په دغه مذاکراتو کې ورګډ شي او دغه مذاکرات خو تاسو ولیدل چې ډېر اسانه مذاکرات نو لکه چې څه زه یې ویل تر اوسه پر لا پرمختګ هم پدې کې نه دی راغلی د بل خوا نه زه د فکر کوم چې دا ډېر اوږد پروسه ده یم دومره چې خلک دې ته توقع لري په هغه اندازه ډېر ژر موږ د دې نتایج نشو لیدلی ځکه دلته یوازې د افغانانو خپلمنځي مسله نه ده د سیمې هیوادونه دي نړیوال دی او د سیمې استخبارات دی دا ټول هر یو ځان ته مخې لري او هر یو ځان ته ستراتیژیک اهداف تعقیبوي نو زه داسې فکر کوم چې مشکل دی چې سړی داسې فکر وکړي چې دفتن د افغانستان حکومت په دې مذاکراتو کې شامل شي ځکه طالبان هم خو په دې باور دي چې څومره د افغانستان د حکومت مشروعیت ضعیف کیږي د دوی هغه دریز پیاوړی کیږي نو په دې خاطر طالبان هڅه کوي چې داسې وښیي چې دوی د افغانستان د حکومت سره علاقه نه لري چې په مذاکراتو کې ورګډ شي او پدې سره د جابل اپشن وړاندې کی پدې معنا چې موږ د افغانستان د سیاسي احزاب سره او د افغانستان د دولت سره په ګډه کې دي شي چې خبرې وکړو پدې معنا چې د افغانستان دولت ته د سیاسي احزاب یو دریز ورکی یعنی هغه پدې پیږي چې د ملي وحدت حکومت وخت هم په ختمې دوده او په دې برخه کې دوی تر اوسه پورې دوی سره مستقیما مذاکره هم نه ده پیل کړې کوشش کوي طالبان چې د دغه دریز نه چې دوی لري په اوسني حکومت باندې دومره فشار ډېر کړي چې د دوی خبرو ته غوږ کېږدي خو بالاخره دا یو حتمي خبره ده چې هر حکومت یا د ملي وحدت حکومت یا د راتلونکي حکومت کې حکومت یا هر رقم حکومت چې بالاخره به باید چې طالبان طرف مقابل د افغانستان دولت وي او دې سره په دغه مذاکراتو کې دوی پرمخ لاړ شي او دې سره یو نتیجې ته ورسیږي.
مننه یوسفزی صاحب. بیا به هم تاسو درشو یو موضوع چې د جینو سرشینو یا جینو کسانو اویل هغه دا و چې د دوهی په مذاکراتو کې غنی د امریکا او د طالبان ترمنځ شوی الته د پاکستانی چارواکو سیوری هم خور و په دې حق له تاسو برداشت وو دغه خبرې چې د طالبان او د امریکا ترمنځ کېدلې په دې کې پاکستان څومره اثر درلود؟
عملاً خوبنگ سوک پاکستانیان ندیلی دلی تو ظاہر خبر دا طالبان کم حیات راغلی و اغا پاکستان پی جازا و مشورا و امریکان و سر پتفاهم راغلی و دست مستقیم خوبنگ سوکو ندی دلو چی پاکستان دی سوک راغلی دلی که یا دیدی سر بملاقاتونو کناس بی البتا دی سحنی شاعتا غیر خبر دا پاکستان یو مهم عنصر ده په دې خبرو کې او د امریکایان هم وایي چې د دې خبرو د ځان ساتلو کې پاکستان یو کردار ترسره کړی ده. تر اوسه معلومه نه ده چې ملا برادر افغان بیرته پاکستان ته ځي خو داسې ویل کېدل چې پاکستان په آخري وخت کې ملا برادر افغان ته په دې شرط اجازه ورکړه چې د قطر حکومت به د دې د ګټه راستنېدلو ضمانت کوي. اوس داسې اوازې هم شته چې د برادر غواړي چې خپل فاتل هم راوړي او د خپل تخپل د مرزونو علاج هم جاري وساتي.
او دا او بخي یوسف زئی صاحب د ملا برادر خبره مو یاد کړل تاسو خال ته د طالب اساس سره ول د ضعیف صاحب سره مول د نورو کسانو سره تاسو برداشت سو ملا برادر واقعا هم دومره صلاحیت او واک لري په دا خبرو کې لکه هغه رقم چې فکر کيده او کو واک او صلاحیت د سنګزی دی.
ما مختیار ورو کړو چې دا توقع کېدل چې چې ګورس د طالبانو د حیات کله ډیر ولا شوی دا وخت د کښک نشته چې د براو محمد عمر افغان وروسته چې طالبانو پر ټول هغه مهم شخصیت د الله په توګه خپل سره دی چې هغه مشر ده خو مدرادر افغان یو مهم شخصیت په طالبانو کې دغه راتګ او د متفقې راتګ هغوی باید دا خبرې په مخکې وړي وای او فیصله کونکي طرف ته وړی وای. اوس هم هغه خبرې چې کوم دي اکثره ملا متقی او ملا شهراب احمد عباس طالبزی په مخ بیایي هغه شاته یو د کابل شاته یو کوټه و دا هوټل کې هلته به ناست وو او دوی سره به مسلسلې مشورې کولې. البته یو دوه مستقیم میټینګونو ته هم راغلو او خوزما فکر دا چې طالب اوس هم یو ډول کنفیوز ده. دوی اوس هم دا لري چې دوی ته یو پرېکړه وکړي هغه پرېکړه به وروسته کوم عکس العمل د طالبانو د منځ نه رانشي نو دوی کوشش کوي چې هر څه فیصله چې کوي هغه د طالبانو چې څومره اړخونه دي یا په طالبانو کې مهم اشخاص دي یا قمندانان دي یا علما دي د هغوی ټولو په دې باندې متفق فیصله ویل دي. عمل دوی اوس یو ځل بیا چې څومره طالب مشران دي او د دې هغه علمي تیری دي چې هغه مشهور اشخاص دي لکه مولوي عبدالله صاحب او شیخ قاسم خان صاحب دا نور ټولو ته یو ډول ډېر درخواست لیدل چې تاسو خپلې مشورې او خپلې فتواګانې راولې دي چې دا کومه یو پریکړه کوو چې وروسته بیا کوم مشکل جوړ نه کړي. نو زما په خیال یعنی پوره صلاحیت اوس هم پوره معلوم نه ده چې دغه خبرو کې رابطه د طالبان له مشر رحمت الله خان سره څه ده، ځکه چې هغه سره خو مستقیم رابطه نشته د اشخاصو په لا رابطه ده. هغه رابطه څومره تیزه ده او څومره سوکه ده، خو هغه څه چې توقع کېدله او موږ توقع کوله چې برادر په راتګ سره به دا د مذاکراتو بهیر تیز شي، ګړندی به شي او پرېکنده به شي، هغه څه ونه شول.
او مننه اتمر صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې مولا برادر ولې دغه سي چې څنګه مخکې فکر کې دغه سي پریکنده رول نه لري؟ آیا د دې د کوم اثر لاندې د دې رول کم کړی شوی دی، او په خپل به مولا برادر به له احتیاط کار اخلي، او څنګه چې یوسفزی صاحب ویل غواړي چې په دې کې د نورو طالبانو مشوره هم واخلي؟ یعنی تاسو د مولا برادر شمولیت ته په دې مذاکراتو کې امور نه چې خوشبینه وي، امور نه چې مو تنه ولیدل کنه؟
مولا برادر په طالبان تحریک کې دویم کاسو دی، یعنی د مولا بابا د بار پرسیال پات شوې ده، او پس دې چې د افغانستان، پاکستان، امریکایانو دغه مذاکرات پاکستان کې شروع کړي د کریسی په وخت کې هغه ډېر دیته علاقه مند چې مولا برادر په پاکستان د زندان آزاد شي. یعنی دوی سره داسې فکر و چې مولا برادر یوازینی کس دی چې د مذاکراتو پلوي دی، او غوښتل یې چې د افغانستان د حکومت سره دغه مذاکرات پیل شي. لیکن کله چې افغاني هیات پاکستان ته لاړو په دغه مذاکراتو په جریان کې د مولا برادر سره په زندان کې وکتل، د هغوی د راپورونو له مخه مولا برادر پاغه حب کې نه و چې د غیات سره خبرې کړې وای او دوی سره مثلا د زړه خواله کړې وای. په هر صورت مولا برادر داسې ویل کېده چې د افغانستان د دولت په خوښه او د دوی د ښاغلي خلیزاد په غوښتنه د پاکستان د زندان نه خوشې شو او قطر ته ولېږل شو. اوس چې موږ د دغه مذاکراتو نتیجې ته ګورو، نو د مولا برادر دومره رول په دې مذاکراتو کې نشته، یعنی دومره قدرت مند په دغه مذاکراتو کې نه ښکاري. دا نو یو فکر سړي ته راپیدا کوي چې صرف پاکستانیانو وغوښتل چې د ښاغلي خلیلزاد دې غوښتنې ته ځواب ورکړي، یعنې یو رقم مثبت عکس العمل وښي. په زمن کې دوه درې ځلې داسې راپورونه هم راغلي وو چې مولا برادر نه پرېښودل کېږي چې قطر ته ولاړ شي. لکه چې اوس تاسو ویلې، نو د پاکستان حکومت دا ضمانت هم د قطر نه غوښتی چې دوی به بېرته پاکستان ته راستنېږي. دغه خبرې داسې ښیي چې تر اوسه پورې مولا برادر د پاکستان د استخباراتو په لومو کې بند دی، او که خوشه سویم دی د مذاکرات ته تللی دی، نو هلته دی پوره قاطع تصمیم نشي نیولی. دوی مجبور دي لکه چې یوسفزی صاحب وویلی چې خپل منځ کې او همدغسې خپل رهبران سره کوم چې دوی په پاکستان کې ډېری دي، دوی سره تماسونه ونیسي او د هغوی په مشوره د پردې تر شا شاید پاکستاني استخبارات هم په دې کې شامل وي چې دوی سره قدم په قدم په دغه مذاکراتو کې د پاکستان د استخباراتو سوری شاید موجود یا ولیدل شي. ځکه که دوی دا صلاحیت درلوده، دغه مذاکرات به ډېر زر پر مخ ته، یعنې په شپاړس ورځو کې هغه نهایي په دوه موضوعګانو باندې هم د دوی توافق نه دی شوی، یعنی خبرې د موافقې تر حده پورې نه دي رسېدلي. دا خپله ښیي چې دغه هیات چې کوم د طالبانو قطر کې دی، دوی خپلواک نه دي یا په هغه حد کې نه دي چې دوی تصمیمونه ونیسي. نو ځکه دوی یو قاطع
فیصله
او قاطی نتیجه ته د خغل خلزات سره نه رسیدل. مانا یوسف زئی صاحب، طالبان خو په وار وار دا په وضاحت سره ویلی دی چې د افغانستان د حکومت سره خبرو ته نه حاضرېږي، خو کله کله داسې کیږي چې سیاسي اړخونه په بیاناتو کې، رسمي بیاناتو کې خپل یو څه وایي او بیا د پردې تر شا یو څه نرموالی یا نرمښت خي یا ځین شرایط وړاندې کوي. تاسو څه داسې واورېدل د طالب له سازو څخه یا د مشرانو څخه چې دوی دې ته اوس آماده شوي چې د افغان حکومت له استازو سره خبرو ته کښېني یا کوم شرایط وړاندې کړي یا نرمښت پکې راغلی په دې موقف کې؟
تر اوسه پورې خو کوم نرمښت په موقف کې نه دی راغلی. البته ظاهره خبره ده طالبان هم اوس په دې سوچ کې دي چې دولت سره خبرو نه کولو سره دوی مسکو چې کومه پر بین افغاني پروسه ده هغوی ته ډېره توجه کوي او ټوله توجه هغه طرف ته ده، او د مسکو پروسې یوه ګټه طالبانو ته دا وکړه چې په افغانستان کې چې کوم سیاسي وو د حکومت ملګرتیا پرېښودله او هغه غونډې ته راغله. نو اوس طالبان به دا سوچ کوي چې که سولې خبرې کېږي له حکومت سره یا له هغوی سره کوم یو طرف ورته آسان ده. ځینې طالبان ممکن دا سوچ وکړي چې د ولسمشر سره خبرې کول به نسبت آسان دي، د شغلي صاحب سره د حکومت سره نسبت، هغه کسان چې د مسکو د پروسې غړي دي لکه هغوی کې ډېر داسې خلک شته چې هغه طالبانو ډېر سرسخت مخالف دي، هغه که اهل تشیع و حزب وحدت ته یا د جبهه التوسطم ډله ده یا د جمعیت اسلامي ډله ده. نو طالبان دا ډېر کوشش وکړو چې حکومت یې ډېر کمزور ای څو د هغه بل پروسې ته د کرنسیات مسلې چې کوم کسان راغلي دي هغو ټولو راتاکه. نو زما په خیال ده طالبان به وروسته په دې فکر وکړي چې که ډاکټر صاحب اشرف غني سره دوی معامله ښه معامله کولی شي نو دې طرف ته هم راتلی شي. خو زما په خیال طالبان ډاکټر صاحب اشرف غني ته دا وایي چې د حکومت نظام تبدیلول حتمی او اړین دي، او د دې لپاره چې افغانستان کې امن راشي تاسو د امن یو نوبل جایزه واخلئ، تاسو باید طالبانو سره داسې یو 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 معاملې ته ورسیږئ چې تاسو په آینده کې نوم پاتې شي او د سولې یو یو نوی آغاز وشي. خو بهرحال افغان حکومت سره اوس هم دوی په خبرو کولو باندې ډېر خوشاله نه دي، او حتی د بین الافغاني دایلات چې کومه پنځلسم د اپریل باندې کومه غونډه کېدونکې ده، یو ځل بیا طالبانو دغه غونډې منتظمینو تر ویلي دي چې حتی د حاجي ګل محمد راتګ سره هم دوی مخالفت ښودلی ده چې هغه یو ډول د افغان حکومت برخه ده. نو طالبانو دغه سخت دریځ یو ډول مشکلات هغې پروسې ته هم رامنځته کړي دي. خو بهرحال څومره چې لکه څنګه چې ما مخکې ویل د امریکې پالیسي دا ده چې تاسو وخت طالبان خبرې کړي دي غواړي خبرې سره وکړي، د بین افغاني ډایلاګ او د پردې شاته مذاکرات او مخامخ مذاکرات
پخوانی ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ چې د افغان د حکومت نه وتلي سیاست مداران دي، هغوی که ولاړ شي د طالب سره بیرته د مسکو د غونډې په څیر بله غونډه په دوحه کې جوړوي، نو هغوی چې هلته کښېني او د طالبانو سره خبرې وکړي، دا به وکړی شي چې د افغانستان د خلکو غوښتنې ښه تمثیل کړي هلته، او دغه ډله کولی شي چې د افغانستان د حکومت ځای ډک کړي که څنګه؟
یو خبرې ته مونږ او تاسې باید قانع شو چې د مسکو غونډه ا د اقل آسیا غونډه وه چې دغه دواړه دښمنې ډلې یو بل سره کې راسېدله. هغه د انګریزانو خبره آیس بریکینګ وشو، او کوم چې بیا د جرګې یا د دې مجلس نه وروسته خبرې وکړې، دواړه خواوې د دې مذاکراتو نه ډېر خوشحاله ښکارېدل. خو دلته ډېر سیاسي مسله مطرح کېږي، او هغه دا دی چې طالبانو ته ډېر اسانه دی چې دوی هغه سیاسي احزاب سره کوم چې د اوسني دولت سره دوی مقاطع کړي دوی سره کښېني، او دغه سیاسي احزاب هم د دې دپاره چې دوی ته دغه فرصت ورکړل شوی چې طالبان دوی په رسمیت وپېژني یا طالبانو سره دوی په هغه موقف کې، دوی هم دغه فرصت نه په استفادې سره دغه موقعیت ټینګ کړی. لیکن بل اخره سیاسي احزاب په دغه حد کې نه دي چې دا د یو دولت نمائندګي وشي کړی. نو زه د فکر کوم چې تر څو چې د افغانستان نمائنده یعنې د دولت نمائنده د افغانستان دولت په دغه مذاکرات کې شریک نیسي، د دغه مذاکرات پیشرفت زه مشکل بولم. ځکه چې اوس که تاسو وګورئ په افغانستان کې دغه دولتي نهادونه قوي نهادونه دي، دا څوک د پامه نه شي غورځولی. یو سیاسي حزب نه شي کولی چې د یو دولت نمایندګي وکړي په دغسې مسایلو کې. درسته یې چې سیاسي احزاب دغه حق لري چې دوی د خپل دریځ نه او د هغه مشکلاتو چې زمونږ په هېواد کې سره مخ دی خبرو ته کښېني، ولې هغه فیصله چې دوی کوي که بیا د افغانستان د دولت تایید ورسره نه وي د هغه پلي کېدل او په هغه شرایطو باندې په هغه وعدو باندې وفا کول دا هم مشکل خبره ده. خو زموږ هدف دا نه دی چې یوازې د ډاکتر صاحب اشرف غني حکومت باید همدغه مذاکرات مخته بوزي. د بل خوا نه تاسو ګورئ چې راتلونکی دوه درې میاشتو کې انتخابات را روان دي او
مننه اتمر صاحب په انتخاباتو به هم خبرې ولرو څو شیبو کې. ډیره مننه موږ سره پاتې شي. قدرمن اوریدونکو دا وی وی ډیوا ریډیو دا و د افغانستان په حق له د افغانستان د سولې په حق له مو دا خبرونه ځانګړي کړی ده او تاسو کولای شئ چې خبرونه ته سره تماس ونیسئ او خپل پوښتنې هم را سره شریک کړئ.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
یا هم ستړي مشي دا وی وی ډی وی ریډیو دا تاسو وګغل واشنگتن ډی سی نه اوري او د دې خبرونه میلمانه دي د فرانس لخر څخه د فرانس ل سرخار پاریس څخه افغان چیرنکار او خبريال سمي الله یوسف زیسب او ل کابل څخه افغان سیاسي چیرنکار محمد اسحاق اتمر صاحب زموږ میلمانه دي. اوس هم ورجو یو دوه اوریدونکو ته چې څه پوښتنې لري. رسول خان ل مومند نه مونږ سره دی. ستړي مشي رسول خان صاحب پوښتنه مو څه ده؟
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. علیکم نور او ملمنو تم سلام.
وعلیکم.
ها ما خدا تجدید ده کنه چې دا طالبان چې د پټول ملکونو سکیناسته شي کنه او د خپل ورونو سره نشي کېناسته شي، نو دی مطلب څه ده؟ ځکه چې دی دا کمی دغه چې شین هر کور کې دی یلا پېښوي دا نو تا افغانان برازی که کنه تا باری ملکونه رازی که کنه پا زور حکمت اخلی نو آغا بیل خبره دا پیشوی نو من گوی چه دی خپل ورون سکیه نه یا خپل دغا جور که کور جور که و سلام.
دیره منه ناس بس د رسول خان صاحب نظر و مورید. او اوس هم یحیی صاحب شمالی وزیرستانه مونگ سر ده. یحیی صاحب سر دیمشه بخیر آقای
سلام جی. سر تا سلام و یو داد بگستون ملمانه دی دا تا سلامون و عزی.
و علیکم سلام.
دا یوسف زاید دا پشتره د جګره میجو دا ټول خلک ډېر خوشاله دي چې ګره طالبان امریکای ان خبره سره سٹارټ ټیک ونه صلح وشي یا اوسوال دا کې پیری کې چې مثال افغانستان نه بالکل سایلنت پریشر دی طالبان او امریکا جمع سره کو دا د امریکای کمزوري نه د چ مثال کې دا د طالبان سره جګړه لکه خپل ځل چې خالي وباسي چې زو چې نور څه وشي هغه دا وشي لکه دا مسوال و چې دا د امریکای کمزوري نه دو.
ډیره مننه سلامات اوسې. بس راځي چې د یوسف زی صاحب نه د دې پوښتنې ځواب او یوسف زی صاحب یحیی او شمالي وزیرستان دی ویل چې وای د امریکا او د طالبان ترمنځ د خبرو ته خو خلک خوشاله دي. وای سوال دا دی چې آیا افغانستان څنډې ته نه دی شوی او آیا دا د امریکا کمزوري نه ده چې د طالب سره خبرې کوي او افغان حکومت څنډې ته کړی دی؟ ستاسو نظر څه دی؟
زه خپل د دې شک نشته چې د امریکا د دې ځای څخه موخه طرف ته تلل په ځای د دې چې د افغان حکومت مکمل ننګ وکړي او غوی امریکایانو سره طالبانو سره خپل وټلو خپل ځان دستلو لارې جوړوي، او بل طرف ته سره دې چې افغان حکومت کوونه غواړي دا خبرې بیخي اهمیت نه لري. امریکایان هڅه هم د افغانستان له زیاتره برخه وتلې ده، خو افغان حکومت کوشش کوي چې د خپل قهر او غوسه پټه وساتي. خو بیا هم چې کله نه ډاکټر صاحب محب په امریکا کې سختې ویناګانې وکړي، دغه نه وروسته اوس داسې ښکاري چې دا د قطر پروسه یو ډول د ډېر خطر په څنډو باندې ولاړه ده، ځکه چې طالبان په دې پوه شوي دي چې افغان حکومت دا خبرو برخه نه وي، نو بیا خو دې ته د امن خبرې نه شو ویلی. امریکایان سره خبرې په خپل ځای، اصلي خبره خو افغان حکومت ته د افغانستان درېدین څلور لکه امنیتي منصوبین دي، ادارې دي، ولایتونه دي، هغوی سره باید خبره وشي، هغوی سره باید مسله حل شي. نو داسې بریښي چې دا د قطر خبرې تر اوسه پورې صرف د امریکایانو د طالبانو خپل منځي خبرې دي، افغانان پکې د باندې دي، او څومره چې د افغان د باندې پاتې کېږي هغومره د دغه خبرو ډېره امید نشي کېدای. او بله خبره دا چې طالب اوس هم په دې یو شمېر په دې سوچ کې دي چې امریکا روز دوی به په افغانستان باندې دوباره قبضه وکړي، خو زما په خیال طالب باید په دې پوه شي چې افغانستان باندې دوباره قبضه وکړي. دوی پخوا هم قبضه کړې وه، خو دا ځل افغانستان یو بېل افغانستان ده، په دې افغانستان باندې قبضه کوي. او دا نوې نړۍ ده، ټکنالوژي ده، او فیسبوک ده، واټس اپ ده، دوی به کنټرولوي څنګه، ساتي به څنګه. سره دې چې که دغه شی مثال جوړي لکه د شمالي کوریا، هلته معامل شته ده، خلک یې واښه خوري، انټرنیټ پکې نشته، دا یو بل نیولي ټلیفون کولو لپاره باید شپې شپې انتظار وکړي. په دې دغه رقم سوچ کوي دا خو ممکن نه ده. خو برحال په طالبانو کې هم ګڼ شمېر خلکو دا فکر ده چې اوس طالبان که دویم ځل راشي او په هغه پخواني شکل باندې راځي، که د نظام له لارې راځي یا نظام د چپکولو له لارې راځي، که پخواني شکل باندې راځي، هغه دنیا ته د منلو وړ نه ده، او د وخت تقاضا وته د منلو وړ نه ده. نو بیا عملي د مشوره طالبان ته ورکوي چې نظامي لارې راتګ د مسلې حل نه ده.
مننه. او دوه نور اوریدونکي هم را سره دي، متین شلمانی صاحب له لنډي کوته له موږ سره دی. شلمانی صاحب ستړي مشه، په خیر علي پوښتنه مو څه ده؟
السلام علیکم محترم ورو تاسو ته او دی بل محترم ملمت از زړه تن سلامونه.
وعلیکم السلام.
دی محترم ملمت از د یو تاسو تاسو کوم چې اتل سوا یو کم سل وختم کې خو نه پاکستان جوړو او نه نور ملکونه ټول د انګریزانو په قبضه کې وو، او هغه وخت جنرال میگناتن او لارډ برنس دا او شل زره پوزي له په یو ورځ وځلې، او تاسو پاکستان باندې الزام څه لګوي؟ خاص کر بنری صاحب ته سلام، چې ته د پاکستان دشمن سره جوړیږي، ته خو چې کله پاکستان ته راشي ما ته صرف دومره وایي چې زه پاکستان ته رالم، کنه بیا به سره
شلمانی صاحب تاسو ډیر خبره شخصی کړه، کدا رقم تبصری او داسې پښتنه کوي، بیا تاسو تاسو رابطه قطع کوو او تاسو تماس نه نیسو، ځکه چې دلته موږ د خبرونه په دې خاطر خبرو چې او تاسو نظر اخلو چې تاسو هغه ښه ګټور نظرونه او یا پښتنه چې دی هغه شریک شي د ملمنو سره. که تاسو چاته شخصی دمکی ورکوي، تهدید کوي، نو بیا تاسو سره موږ رابطه نه نیسو. دلته دا شخصی خبرونه نه ده چې تاسو چاته دمکی ورکوي او یا مستقیما چاته وایي چې که پاکستان ته راغلی بیا به سره ګورو یا څنګه. دا ډیره بد خبره ده، او زه تاسو نه هیله کوم چې بل ځل داسې کار او داسې خبرونه کوي. خو بیا هم سخی جان له ډی آی خان موږ سره دی. سخی جان صاحب سړی مشه، په خیر راغلی.
ډیره مننه روزیان تا ته میلمه ته ډیویر راډیو ټول هم کرنه اوریدونکو ته سلامونه وایم.
وعلیکم مهرباني
مننه روزیان میلمنه نه تپوس په دی ورده چې طالبانو کوم پښتنه د افغان حکومت نه لري لا تپوسونه تاسو څه خیال لرئ؟ طالبانو په دې تپوسو یا په دې پښتنو کې دا پښتنې به پراسي او کبلي سي پرا
په نو شو مکه دې شي دا پښتنه مو بیا یې ور تکرار کوي وازی
ما مثلا دا شاید کنه طالبان د افغانستان حکومت نو تاسو نه کوي چې کنه شر د جاري او ډیر د تاسو نه نه کوي تاسو څه مطلب دی؟ دا طالبان به د ټولو خبرو شي بریالي چې کبه نیمه تاسو نه دې کوم کوي که هغه تاسو نه نیمه ورنطه شي.
ډیر مننه سلامات اوسې او اتمر صاحب او به هیڅ تاسو منتظر پاته شوې تاسو درځو په دې کې د سخی جان صاحب پوښتنه دا و چې وای طالبان چا غوښتنه لري او هغه پوښتنه چې لري وای دا به ټول ومنل شي او که یو څه نه به تیر شي دوی یو څه به ومنل شي نو اساسا زما پوښتنه په دې حواله دا ده چې آیا طالب رښتیا په هغه پخوانی ذهن راځي چې هغه سبرته هغه خپل امارت جوړ کړي او که تاسو فکر کوئ چې دا ځل به دریز به نرم شوي او د یو څه غوښتنو نه به خپل پخوا تیر شي که څنګه
فکر کوم که طالبان په هغه پخوانی فکر باندې دوی داسې تصمیم لري چې په هغه فکر راشي دا غیر ممکن خبره ده ځکه لکه چې یوسفزی صاحب ویل اوس نړۍ هغه موقعیت کې ده دی د سیمې هېوادونه هغه موقعیت کې نه دي خپل افغانان هغه موقعیت کې نه دي کوم چې دوی هر څه غوښتل په افغانانو باندې منل اوس کاملا افغانان هم بدل شوي دي سیمې هېوادونه هم بدل شوي دي او خبرې هم بدل شوي دي دا هغه پوچ بادام دی چې د طالبانو په جیب کې د سیمې استخباراتو راچوي چې تاسې خپل غوښتنې نه تېرېږي زه داسې فکر کوم که طالبان نرمښت وښيي د دوی بله لاره نه شته دوی باید که کوم سیاسي اهداف دي که کوم د حکومت نماینده دی که کوم نړیوال دي دوی سره مشترکه ژبه پیدا کړي او د اوسني نړۍ په غوښتنو سم دوی خپل هغه په اصطلاح شراکت نظام سره خوندي کړي غیر د هغه که دوی بیا په مخه فکر باندې اول خو دلته خپله په افغانستان کې تاسو دی افغانستان هم د اوس هم دېرش دېرش میلیونه نفوس لري او دلته تر اوسه پورې دغه سلا او قوت او نظامي قوت خلکو سره دی قوماندانان دي ولسي خلک دی دوی باندې تاسې او د اوس دغه د ډاکتر صاحب اشرف غني حکومت سل په سلو کې په دې باندې حکومت نه شي کولای زه په دې باور یم چې که طالبان داسې فکر کوي چې دوی به راځي بیا هغه عمارت په افغانستان کې جوړوي دوی نو خوب لیدلی دا خبره ځکه دلته مقاومت شته دی دلته عکس العملونه شته دي تر څو چې مشترک ټکي د افغانانو سره دوی پیدا نه کړي تر څو چې مشترک اهداف دوی مشخص نه کړي تر څو چې افغاني ټولنه سره دوی مشترک ټکي پیدا نه کړي زه فکر نه کوم که په زور باندې دوی راشي هر رقم حکومت هم حتی زه تاسو داسې ویلی شم که بیخي حکومت هم نه وي هغه مقاومتونه به د خلکو د خوا نه پیدا شي او دا به افغانستان یو بلې لانجې ته یو بلې مصیبت ته به ورټیل وهي خو زه طالبانو ته داسې خواست کوم چې دوی دې د اوسني اثر هغه غوښتنې او د خلکو هغه غوښتنې او د سیمې هېوادونه هغه غوښتنې په نظر کې نیسي تر دې په دې فکر یم دا هغه د سیمې هېوادونه چې سره مرسته کوي اوس د سیاسي نظره هغه موقعیت هم د دوی ته نه ورکول کېږي او دا د طالبانو په نقص دی زه داسې زما عرض دی طالبانو ته هم چې تاسو ته که هر چا دغسې خبرې کړي چې تاسو به خپل خبرو نه نه اوړئ تاسو به خپل اجنډا نه نه اوړئ دا یو پوچ خبره دی دوی غولول کېږي او بالاخره هغه هدف به هغه استخباراتو ته ورځي چې هغوی د دوی تر شا ولاړ
مننه یوسف زیسه په دې ورسوي کې چې د افغانستان د قومي سلامتیا یا د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب واشنگتن ته راغی نو دلته د امریکا پر تګلارې باندې سخت نیوکه وکړي او ورپسې بیا امریکا حکومت هم ډیر سخت خبرګون وخود نو تاسو څه فکر کوئ چې د دغه ناندري او دغه خبرې چې رد بدل شوي دا به د افغانستان د سولې پر بهیر باندې څه اغیز وشیندي
متاسفانه د ډاکټر صاحب موهب څرګندونو د پخوانه لا یو ډول اغیز پریښی ده داسې فکر کېدو چې طالبانو او د امریکایانو بله غونډه به ډېر نږدې وي اوس تر معلوم وخته پورې ځنډول شوې ده او بل طرف ته پخپله د ډاکټر صاحب خلیلزاد حیثیت متنازعه شوی ده او سره د چې افغان حکومت او امریکایانو پرمز هم دغه شړو له وروسته تعلقات ډېر ساړه شوي دي. او بل طرف ته زبط خیال یو جدي مشکل د افغانستان د سولې لپاره پیدا کړي، چونکه افغان حکومت د دې نه زیات د ساحلي نه د باندې پاتې کېدلو صبر او زغم نه لرلو. هغوی دا صبر او زغم ممکن په لږ نرمه لهجه باندې څرګند کړی وای، خو دوی په امریکا کې په داسې الفاظو هغه خبرې وکړلې چې مستقیم یا خلیلزاد شخصیت سخته ستمه ورسوله. نو داسې بریکې چې خبرو ته یو جدي ګواښ مخامخ دی. او اوس داسې بریکې چې افغان حکومت هم ډېر د دغه خبرو نتیجو ته تمه نه لري، ځکه چې طالبانو سره که معامله کېږي افغان حکومت هم یو قوي موقف لري. مثلا طالبان غواړي چې افغان زندانونو نه بندیان خلاص شي، هغه زندانونه د افغان حکومت په واک کې دي. همدا ډول که بمباري بندېږي یا جنګمندي کېږي، هغه خو په افغان حکومت سره کېږي، افغان امنیتي ځواکونو سره کېږي. نو په داسې یو حالت کې په مکمل ډول افغان حکومت د باندې ساتل بالاخره هغه څه چې بیره وه هغه وشول. او اوس یو ډول د خبرو اترو چې کومه پروسه وه هغې ته یو شدیده صدمه ورسېدله.
مننه اتمر صاحب. زه همدا اوس د سی چتاسو سره خبرې کوم. دلته د ان بی سی نیوز د یو مقاله لولم چې په غو کې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار په اکله یو څلی کلی دی ویلي دي چې محب ښاغلی محب د امریکا دا پټه غوښتنه چې د غنی غنی د عفوی غوښتنې یا د بخنې غوښتنه کړې وه چې دا د امریکا نه د خپلو د خبرو په خاطر بخنه وغواړي. نو وای محب دا غوښتنه راده کړې ده، یعنی بخنې غوښتنې ته نه دی آماده شوی. تاسو دغه مسله څنګه څېړئ که امریکا رښتیا داسې کومه غوښتنه کړې وي دا څومره پر ځای ده، او دا چې محب دی ته نه دی حاضر شوی دا به آینده اثرات به څه وي؟
زه د فکر کوم په ډیپلوماسي کې احساسات او مستقیم څرګندوي چې دا مسله کی کار نه دی. اول خو ښاغلی بهب باید دغه روابط له مثبت استفاده کړی وای، کوم چې د امریکا او د افغانستان د دولت ترمنځ موجود و. امریکا د افغانستان یو ستراتیژیک دوست دی. امریکا تاسو پوهیږئ چې د سرباز له دیولو تر تجهیزاتو تر پیسو تر د وامونی معاشه پورې 500 ملیارده ډالر په کال په افغانستان کې مصرفېږي. یعنی زه داسې وایم چې که هر هېواد وایي د هغوی عکس العمل به شدید وایي، د دې د پام شاته شدید وایي. په صورت او ښاغلی باید خو دوه کاله په امریکا کې سفیر پاتې شو. دوی باید دغه رابطه د امریکا د خارجه چارو د وزارت سره او د نورو امریکایي مقامات سره ډېر اسانه روابط درلودلی وای. خو په هر صورت زه متاسف یم د دې پېښې نه، خو اوس د دې زیان نه یوازې چې د افغانستان حکومت او ادارې ته متوجه دی، بلکې د افغانستان ولس ته متوجه دی. امریکایان کولی شي چې طالبان سره خپل مشکل حل کړي، لکه څنګه همدغه د قطر پروسه هم تر دې حده پورې په همدې لاره روان دی چې امریکایان او طالبان خپل مشکل یو د بل کوشش کوي چې خپل منځي مشکل حل کړي. نه دا چې هغه د افغانستان د سولې په برخه کې تر اوسه په دغه مورد کې دوی کوم فیصله کړې یا رسېدلی. زما عرض دا دی چې افغاني احساسات هم بیا داسې دی چې معذرت تاسو پوهېږئ، تاسو خپله هم یو افغان یاستئ چې په هېڅ صورت معذرت هم څوک د چا نه غواړي. اوس یو خبره راغلی دی بدبات ته ډیپلوماسي ته، خو زه فکر نه کوم که د افغانستان دولت یا خپله ښاغلی مهم دې خط کې چې دوی د امریکایي مقامات نه ځینې معذرت غواړي. او زه فکر کوم ځینې نشریات خو داسې هم دي دوی د دې لپاره چې امریکایي موقف پورته وښيي، نو بیا دغه څه خبرې چې دا زدير واقعي نه غرم دغه څه خبره کوم دي زمينه برابرۍ چې مطبوعات ته ورته چې ګویا اوس کا خاله وه په دغه وزارت وړي او کار با په دې قناه کې خو زه فکر نه کوم چې نه د افغانستان دولت او د خاله وه با د امریکا نه مزرات وړي
مننه راځي چې لته یو دوه نور اوریدونکو لرو چې دغه سپوختنه ولري دغه پوښتنه به وورو غنی الله صاحب له شمالي وزیرستان نه موږ سره دی غنی الله صاحب ستړي مشه په خیر راغلی
خیر بخیرین السلام علیکم
وعلیکم
پوښتنه دې خیر دې ټیک کړی دا غنه کوم څه مایون څه په لاره کې څنګه مې دا نه خپاس ولا خو خیر دې انسان نه داسې غلطی کله کله یو نیم شي سړی نه سختي وسی انا
د چانه
دا غاسو دا مایون سی پلان را غاسو
شلمانی
یو مې د کسان تاسو الله سی خلو والا جان
او متین شلمانی صاحب
ا متین سم تاسو د مونږ ملمانه یې څه کسوت په دان په دې تاسو ملمانه یې څه خیر بهر حال شریف پل غاده زد غنه د تاسو ته لګوم چا څه کپ افغانستان کې پښتون امریکا دلته په پاکستان کې پښتون امری آسه د پښتنه کړي سدي افغانستان انگریزان لاڑی کے ڈائی سے پختانہ لگا جڑا سلخا تھا طالبان انگریزان سرا کڑے وائی ہاں ہو دے حال تک پتہ کہ جڑا سرا کو وطن دشرا بغانی رائی بس نیز تو یہی لگا پشتنا مری دیر پشتنا بس
غنی ولا صاحب تاسو د معلوماتو د پاره ز تاسو وایم غنی ولا صاحب به خی تاسو د معلوماتو د پاره باید زو وایم چې په افغانستان کې د اوس جګړه چ روانه د پغه کې پښتون تاجک ازاره ازبک او هر قوم ټول په یو ډول قرباني ورکړي د ټول په زرګانو په تکه خانو باندې عملی کیږي د ازبکانو په سیمو کې جګړه روانه ده د اوس د افغانستان په شمال کې د تاجکانو په سیمو کې جګړه روانه ده او د هر خوانمري دلته د په افغانستان کې د طالب او د حکومت جنگ دی د قوم جنگ نه دی چالت پښتانو په څه چار اخیستی یا پښتانه دی عمر ډیر مننه تاسو نه اوس به ورشو دویم اوریدوم کته اوس به ورشو دویم اوریدوم کته د خوست نه محمد صاحب مختار دی محمد صاحب سړي مشه په خیر راغلی تاسو مسده تاسو درو
وړ د سلام علیکم او خدا پښتانو چې امریکا ته لیبون خپلو کې سومه او کې د سره ورسېږي د افغانستان حکومت دا توان لري چې امریکې ته وایي ته هم سره لسلیکونه کړی دي ته مونږ د خپل ځکونه نشي وګسا دې ځکونه د يرغل ملکول شي کوم زور لرل شي په دانی امریکا زون ته کې سوتو کې نواشي کنه السلام علیکم
ډیر مننه سلامات اوسې اتمر صاحب د محمد صاحب چې د خوست نه زنګ ولې د ډیره مهمه پوښتنه ده افغان حکومت د امریکا سره بی اس ای یا بای لاترال سیکیورټی اګریمنت چورته وای امنیتی تړون اغه امضا کړی دی وای کچې د امریکا وغوړي چې دغه خپل ځواکونه د زینو بسینو دغه اسناد چې افغانستان حکومت له امریکا سره امضا کړی دوغه برخلیک بد شي آیا افغان حکومت کولای شي چورته وای چې دغه اسناد پر اساس تاسو خپل ځواکونه تر معینه مودې پورې نشي ایستلای
او د دې چې یو وطن دی وای چې حق زور نه دی زور حق دی ها نو دلته خو افریقي تدون لاسلیک شو افریقا متحد دی چې افغانستان سره هغه خپل تعهدات باندې وفا وکړي هغه باندې اول وکړي لیکن کدا چې یو سناریو رامنځته شي چې افریقا او د افغانستان د دولت ترمنځ دا ټول اړیکې خراب شي او هغه سرحد ته ورسیږي چې امریکا د دې بي اس اي نه پوښه شي نو بیا د افغانستان حکومت سره داسې کوم توانمندي نشته چې امریکایان یرغمل کې او دلته وسط یو ورته وایي چې تاسو خو د افغانستان نه وتای د شي دغه توانمندي د افغانستان دولت سره ځنی وینم خو پر صورت زه فکر نه کوم چې دغه یو سناریو ته مونږ ورشو پر صورت لیکن دغه فرضیه کیدای شي چې داسې سره اصل په سلو کې نشي راځولای چې مثلا د افریقا او د افغانستان دولت روابط تر هغه کچې پورې راتیر شي چې افریقایان چور د افغانستان ځینې ځي د افغانستان حکومت په دې کې کوم فشار یا په اصطلاح کمزور نشي راوستي چې امریکایان دې ته مجبور کړي چې د افغانستان جنوبي ونوزي.
ډېره مننه، سلامت اوسې. اتمر صاحب، یو بل خبره دلته په د انتخاباتو تاسو چې مخکې یاده کړله، تازه خبر د نن ورځې دا دی چې د افغانستان د انتخاباتو مستقل کمیسیون اعلان وکړ چې انتخابات دې د تلې یا میزان میاشتې پورې ځنډول کېږي. تازه نیټه اعلان کړه او د افغانستان حکومت هم د دې پریکړې هرکلی وکړ. ویلي چې افغانستان حکومت د کمیسیون دې پریکړې ته درناوی لري او ورسره به کار وکړي. نو څه فکر کوي چې دغه د انتخاباتو ځنډیدل هم د افغانستان د سولې د خبرو سره کوم تړاو لري کنه؟ که تړاو لري نو په کوم انګیرنې به حکومت داسې کار کړی وي؟
زه فکر کوم دغه د حکومت دغه کړنې د حکومت اعتبار او موثوقیت خلکو ته یعنی اگر پیفیشن د دولت خراب وي، ځکه حکومت یو ځل وعده کړی و چې دوی به مثلا پارلماني انتخابات په یو هفته دوه هفته کې اعلان کړي نتایج، لیکن تر اوسه پورې چې شپږ میاشتې تېر شو دغه نتایج نه دي اعلان شوي. بیا فرصتونه ډېرو څلور نیم کاله د دولت لپاره چې دوی د ریاست جمهوري د انتخاباتو دپاره پوره آمادګي نیولی وای او په طرز العملونو په کمیسیونونو په دغه شیانو باندې دوی کار کړی وای، چې متاسفانه دا کار یې ونه شو کړی. اوس هم انګیرنې دغسې دي چې حکومت د صلح پروسه ګروګان نیولی یا ګروګان نیسي. دا په دې معنا ده چې تاسو اوس د اول د جوزا ده چې د دې حکومت وخت پوره کېږي، دا په میزان ته انتقالېږي. یعنې دا خپله خلکو سره دغه د حکومت تعهد زیانمن کوي او خلک ورو ورو بې باوره کېږي. دغه سیاسي احزاب او خلک دا حق لري چې دولت نه پوښتنه وکړي چې تاسو ولې هر کار په خپل زړه کوئ، کمیسیونونه په خپل زړه تغییروي، انتخابات ټایم ټیبل په خپل زړه تغییروي، د پېښو د پارلماني انتخاباتو نتیجه اعلان نه کړ، د صلح مذاکرات کې هم تاسو فریق نه یاستئ، په فساد او کرپشن کې هم تاسو پرمختګ نه دی کړی. بالاخره خو دغه سوال ماتم راځي کېږي چې زما لیکن دا خبره راځي چې دغه دولت ګناه دی خلکو سره صادق نه دی که څه شی دی. یعنې دولت ته بیا چې داسې تغییرات راوستل کېږي د دې دپاره باید مشورې وشي خلکو سره، د خلکو نظریات سیاسیونو د روشنفکرانو د ولس د نمایندګانو دغه مشورې وغوښتل شي، د هغوی په توافق دولت کولی شي چې په انتخابات په تقسیم اوقات کې تغییر راولي. دا چې کمیسیون کینی په تلویزیون کې وایي چې منګه د جوزا را میزان ته غورځو، بیا نو میزان کې څه اعتماد شته په دولت باندې چې دا دولت بیا د میزان نه بیا راتلونکي کال ته انتقال نکړي؟ خو دا هغه خبرې دي چې دولت باید په دې پوره کار وکړي او متوجه شي. در غیر هغه د حکومت موثوقیت، اعتبار، مشروعیت دې ته زیان رسید.
ډېره مننه. او د خبرونې وخت کم پاتې دی، اتمر صاحب که په روسیې کې تاسو د یو پخوانی پوځي کارکوونکي او همداشان اوسنی سیاسي څېړونکي په توګه یو پیغام ولري د نوي کال په اړه خلکو ته او همداشان طالبانو ته چې د سولې په خبرو کې اوس ښکیل دي، ستاسو لنډ پیغام به څه وي؟ او به هیڅ هدف می سیاسي بالکل او به هیڅ ما هدف سیاسي بل
فارسيات افغانم. زما ارزو ده چې طالبان رونه او د افغانستان دولت او د افغانستان ولس دوی ځان خيار کی او د خپل ملي ګټو خیال ساتي او د راتلونکي لپاره د دوی تاریخي وجیبه دا ده چې د صلح لپاره دوی کار وکړي او د بهرنیو د اجنډا نه دوی ځانونه وباسي او د افغانستان د بیچاره مظلوم ځپلي ولس په خاطر چې دا څلوېښت کاله دوی په جنګ کې.
ډېره مننه، سلامت اوسې. وخت د خبرونې ختم شو. ډېره ډېره مننه چې موږ سره مو برخه واخیستل په خبرونې کې. د خبرونې د پای شي بي دي زه فواد لامی او د خبرونې پروډوسر نایتر ستاسو نه اجازه غواړم.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو،